بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
درنو او محترمو اوریدونکو زمون سلامونه ومنئ. دا د اوس ښاغلی برومندر ته د ابراهیم د مبارکې سورې دوه دیرشم، درې دیرشم او څلور دیرشم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته خپریږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. وَآتَاكُمْ صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. خدای تعالی هغه څوک دی چې آسمانونه او ځمکه پیدا کړه او له آسمانه یې اوبه راوستولې او په هغو سره یې بېلابېلې میوې راوټوکولې او ستاسو لپاره یې ترې روزي جوړې کړې او کشتی ستاسو په واک کې کړي چې د هغه په فرمان د دریاب په مخ حرکت وکړي او نهرونه او سیندونه یې هم ستاسو لپاره تسخیر کړل او لمر او سپوږمۍ چې تل په حرکت کې دي تاسو ته یې مسخر کړل او ورځ او شپه یې هم ستاسو تابع کړل او څه مو چې ترې غوښتي دي هغه یې درکړي دي او که د خدای نعمتونه وشمارئ نو وبه وینئ چې هیڅکله شمیریدونکي نه دي خو سره د دې ټولو نعمتونو بې شکه چې انسان ظالم او کفرانوونکی دی او د خدای په وړاندې ناشکری کوي.
تهران رادیو ډیر خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو سحرنه او ساته خبرونه کې زه عبدالماجد درانه او زما نور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د اتوار ورځ یک شنبه د 1402 هجری لمریز کال د قوس یا لیندې د میاشتې 28 نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د جمادی الاول له 28 او د 2022 میلادي کال د دسمبر له 13 نیټې سره برابر ده. دوستانو د خبرونه په دوام کې نن هم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اوري. ورپسې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته د کرسۍ له ورکولو د ملګرو ملتو د انکار په هکله سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي. ورپسې د تاریخ پاڼه لرو. بیا هم په ایران کې د دین حوزې او پوهنتون د یووالي د اعلانېدو د کلیزې په هکله یوه ځانګړې وینا اوري او د خبرونې په وروستیو شیبو کې درته ایران په 13 اونۍ کې نومې 19 پروګرام اورول کیږي. د خبرونې تر پایه ستاسو د ملګرتیا په هیله یو وړه شاند مکو او بیا خبرونو سره ستاسو خدمت ته حاضرې کو. تهران رادیو مینوالو په ایران کې د سحر شپږ بجې شوینو غوښ شي د دې محل خبرونو ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د قواو مشرانو د بلواو د عواملو په دوسیو د غور غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د ایران نوې سفیر وټاکل شو. د پاکستان سینټ د افغانستان په وړاندې د سیاست له بدلېدو ملاتړ کړی او صهیونستانو دوه فلسطینی ورونه شهیدان کړل. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران د اسلامي شو مخنه غواړم. د ایران د اسلامي جمهوریت د مجریه قضایه او مقننه قواو مشرانو د قانوني او شرعي اصولو مطابق د بلواو د عواملو په دوسیو باندې په غور کې دو تاکید کړی دی. د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی، د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف او د قضایه قوه مشر غلام حسین محسنی اجایی پرون په خپلو کې په کتنه کې ټینګار وکړ چې د بلواو او ګډوډیو د عواملو په دوسیو باندې غور د قانوني او شرعي اصولو مطابق وشي. د ایرنا د خبر له مخې د قواو مشرانو هم د شند خلکو د رضایت او د عمومي اعتماد د سازې لپاره په درې واړو قواو کې د چارو د ټولو مسؤلانو او کارکوونکو د پرله پسې هلو ځلو غوښتنه وکړه. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر وویل د ستراتیژیک اقدام د قانون د اجرا د یورانیمو په خول د صحت تر رسولې دي چې دم غړې د هیواد ظرفیت د دې صنعت په ټول تاریخ کې سباندې دوه چنده تر رسیدلې دي. د ایران د ولسمشر مرستیال او د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامي ویلي دي د ستراتیژیک اقدام قانون د اټومي صنعت د پراختیا لپاره یو ښه قانون وو او په ښه توګه اجرا شوی دی. خزیات کړه د دغه قانون اجرا د یورانیم او بډای کول د سیاست ته ورسول چې نن سبا د هیواد د بډای کول ظرفیت د دې سرعت د ټول تاریخ دوه برابر شوه دی. د بولس مشر مرستیال وویل د دې صنعت د پرمخ بیولو او د هیواد د صنایعو په سویه د ځایي ظرفیت د رامست کولو لپاره یو جامع سند تدوین شوه دی چې لمخې د دې ادارې پروګرامونه پرمخ ځي. قاغلی اسلامی هم داشان وو ایل اټمی انرژي او د اټمی برېښنا تولید د هیواد لپاره ډیره اقتصادي سپما لري ده او د فوسیلی سونګو د استعمال او د جواک چاپیریال د ستونزو په کمولو کې موثر ده. د البرز ولایت د عدلیه مشر د کارج په جیل کې د نشه ایزو توکو د زندانیانو ترمنځ د لندن خطې د ختمې دوه خبر ورکړه. حسن فاضلی احریکندی وویل د کارج په مرکزی بند کې د نشه ایزو توکو په جرمونو د بندي کسانو ترمنځ محدودن خطه د جیل د ساتونکو په سمدستي لاس په کار کې دوه سره پای ته ورسیدله او د جیل امنیت ټینګ شوی دی او ټول قیدیان روغ رمټ دي. د ایران پریس د خبر له مخې د البرز ولایت د عدلیه رئیس فاضلی احریکندی د کارج په مرکزی بند کې شوی وړې نښتې ته په اشاره سره وویل پرون په جیل کې د نشه ایزو موادو د بندیانو ترمنځ محدودن خطر رامنځته شوه چې پکې قیدیانو څو کمبلې وسوځولې. البته د مامورانو په سمدستي لاس په کار کېدو سره نښته پای ته ورسېدله او ټول قیدیان روغ رمټ دي. د افغانستان لپاره د ایران نوې سفیر وټاکل شو. حسن کاظمی قومی په افغانستان کې د ایران نوې سفیر شو. د ایران پرېس د خبر لمخې په کابل کې د ایران د سفارت صلاحکار عباس بدری فر په افغانستان کې د ایران د نوې سفیر په توګه د حسن کاظمی قومی د ګمارل کېدو خبر ورکړي. هغه د افغانستان تولو نیوز چینل ته په مرکه کې څرګند کړه چې حسن کاظمی قومی په افغانستان کې د ایران د سفیر په توګه معرفي شوی دی او ټاکل شوی چې د اداري کارونو له بشپړېدو وروسته افغانستان ته لاړ شي. د طالبانو ویا ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه وویل مونږ باور یو چې دا نوې بدلون هم انشاءالله د دواړو هیوادونو په ګټه وي او په دې لړ کې هیڅ ملاحظه نه لرو او هر هیواد حق لري چې خپل سفیر بدل کړي، خو مونږ د دواړو هیوادونو اړیکې مهمې ګڼو او انشاءالله چې دا اړیکې وساتلې شي. په کابل کې د ایران سفیر پرون ویلي و چې د افغانستان لپاره د سفیر په توګه د بهادر امینیان دنده پای ته رسیدلې ده. د ویلو دا چې حسن کاظمی قومی تر اوسه د افغانستان په چارو کې د ایران د ځانګړي استازي په توګه کار کاوه. د پاکستان د سینټ د بهرنیو چارو د کمیټې مشر د افغانستان له طالبانو سره د سرحدي شخړو له زیاتېدو د اندېښنې په ښودلو سره وویل اسلام آباد باید د طالبانو له حکومت سره په سیاست کې بیا کتنه او غور وکړي. فاروق حمید نایک پرون له افغانستان سره د سرحدي نښتو زیاتېدو ته په غبرګون کې د اسلام آباد له حکومت غوښتي چې له افغانستان سره په خپل سیاست باندې دوباره غور وکړي. هغه له وروستیو نښتو په کابل کې د پاکستان د سفارت په شاه ظفیر باندې له حملې څخه د خواشینۍ په څرګندولو سره زیاته کړه مونږ د لویدیز د خوښې په اپوټا په نړۍ کې د افغانستان د ویاند په توګه کار کوو، خو اپوټا د افغانستان حکومت زیاتره له پاکستان سره مخالفت کوي او پر مونږ حمله کوي چې د خواشینې خبره ده. نایک د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په سرحدي سیمو باندې د افغانستان له خاورې څخه د بریدونو زیاتېدو ته اشاره وکړه او ویل د افغانستان سره په سرحد کې د نښتو شمیر په ختیځه پوله کې له هندوستان سره هم له نښتو زیات شوی دی. گرانو اوریدونکو، د افغانستان په شمال او جنوب کې د مختلفو جرمونو په تور 21 کسان نیول شوي دي. په دې اړه لسیمه زموږ د خبريال رپورت ته وکشه.
د افغانستان په شمال او جنوب کې 21 کسان د بیلابیلو جنایي جرمونو په تړاو نیول شوي دي. لومړی به د افغانستان شمالي لور بغلان او بلخ ته لاړ شو. د بغلان او بلخ امنیتي چارواکي زیاتوي چې په دې ولایتونو کې 12 تنه د بیلابیلو جنایي جرمونو په تړاو نیول دي. د بغلان د امنیت قوماندانې ویان مولوي شیر احمد برهاني وایي چې امنیتي ځواکونو د دې ولایت په پلخمري ښار کې 4 تنه کسان د جوارګرۍ په تور نیول دي. د دې ترڅنګ بیا د بلخ په کوشنده ولسوالۍ کې وطنه د جوارګرۍ په تور نیول شوي. بلخوا بیا په بلخ کې د هغه کس د نیول کېدو راپورونه هم ورکړل شوي چې تېرې اونۍ خپل مېرمن وژلې وه. اوس راځو د افغانستان جنوب لور نیمروز ولایت ته، چېرته چې د دې ولایت امنیتي چارواکو خبر ورکړی چې په دې ولایت کې 9 تنه کسان د بېلابېلو جنایي جرمونو په تور نیولي دي. د نیمروز د امنیت قوماندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیر مولوي محمد الدین مخلص رسنۍ ته ویلي چې په دې ولایت کې 1 تن د انساني قاچاق، 3 تنه د غلا او 15 تنه نور هم د نشه توکو د پلور په تور نیولې دي. د مخلص په وینا له نیول شوي کسانو څخه 40 کیلوګرام اپین هم ترلاسه شوي دي. تر دې وړاندې د افغانستان په شمال لویدیځ دور کندوز ولایت کې د جنایي جرمونو په تړاو یو شمېر کسان نیول شوي وو. نعمت الله افغان، تهران رادیو، غزنی.
خبرونو دوام ته وکشه. د طالبانو د خارجه وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس استانگزی د افغانستان لپاره د ازبکستان له ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشیف سره په ټلیفوني خبرو کې لدغه هواده افغانستان ته د وارداتي برېښنا د انتقال په لړ کې د ستونزو په حق له خبرې تری کړې دي. د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال ویان حافظ سی ضیا احمد په یو لړ ټویټونو کې لیکلي چې استانګزی له ازبکستانه وغوښتل چې د وارداتي برېښنا اندازه یوې داسې کچې ته ورسوي چې د دواړو لورو پرې اتفاق وي. ارګاشیف د ستونزو په پخلی سره ویلي چې کوشش روان دی ترڅو افغانستان ته د برېښنا سطح لوړه شي. او هغه دوه فلسطینی ورونه چې په خارګي کې میشت یو صهیونیستي قصدن په ګاډي وهلي وو شهیدان شول. د ایران پریس خبری اجانس د خبر لمخې یو اسرائیلي خارګي میشتي تیر ماخم د نابلوس په جنوب کې د زعتره د تلاشۍ د پوسټې سره نږدې دوه فلسطینی ځوانان په ګاډي ووهل. دغه جنایتکار خارګي میشتي یاد دوه ورونه چې د خپل موټر د ټایر بدلولو لپاره د سړک غاړې ته ودرېدلی وو په قصدي توګه په خپل ګاډي ووهل او بیا وتښتېد. په دغه پیښه کې د محمد په نامه یو ورور په ځای شهید شو او د مهانت په نامه بل ورور یې روغتون ته د منتقلېدو په وخت شهید شو. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
رانوریدونکو زموږ سیاسي تبصره په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته د کرسۍ له ورکولو د ملګرو ملتو د ډډه کولو په حق لدنو پام ورته وکړي. افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر لپسې غوښتنو سره سره د ملګرو ملتو ادارې یو ځل بیا د افغانستان د سازولې کرسۍ نصیر احمد فائق ته ورکړه. افغانستان کې د طالبانو حکومت تر دې مخکې سوهیل شاهین ملګرو ملتو ته د استازي په توګه معرفي کړی و، خو د ملګرو ملتو ادارې د طالبانو له وړاندې سره په مخالفت کې یو ځل بیا فائق ته د افغانستان د سازولې د کرسۍ ورکړه. فائق د افغانستان د مخکنی حکومت له لوري په ملګرو ملتو کې د دغه هیواد استازي په توګه معرفي شوی و. دا په دې معنی ده چې لا هم د ملګرو ملتو اداره د طالبانو استازولي په رسمیت نه پیژني. طالبان په داسې حال کې په ملګرو ملتو کې د افغانستان د استازیتوب د کرسۍ غوښتنه کوي چې د نړیوالې ټولنې د پرله پسې غوښتنو سربیره د ټول شموله حکومت جوړولو ته هیڅ ګروهنه نه ده ښودلې او د واک په انحصار باندې تاکید کوي. په دې خاطر په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتو له نظره یوه ملي او ټول شموله اداره نه بلل کیږي او د افغانستان د استازیتوب د کرسۍ د نیولو صلاحیت نه لري. د افغانستان د چارو کارپو سید عیسی حسینی مزاری په دې اړه وایي طالبان لا هم په افغانستان کې د یو ملي واکمنۍ لپاره اړین حالات نه دي برابر کړي. له دغو شرایطو یو تر ټولو مهم د ټولو قومیتونو، ډلو او سیاسي ګوندونو په شمول د ټول شموله ادارې رامنځته کول دي، خو طالبان هیڅ یو هم په رسمیت نه پیژني. افغانستان د بیلابیلو قومونو، مذهبونو او سیاسي ډلو څخه برخمن هیواد دی چې هر یو وي په واک کې د مناسب ګډون غوښتونکي ده، خو طالبان په تیرو شلو کلونو کې د انحصاري واک ناکامه تجربه لري، خو له دې سره سره د واک په انحصار باندې ټینګار کوي په داسې ډول چې قومي او سیاسي مشران یې له هیواده تښتېدلي دي او طالبان هم د ټاکنې او په خپل واک کې د سیاسي او قومي بهیرونو د ورګډولو اراده نه لري. داسې مسله چې نړیواله ټولنه ورسره په زغرده مخالفه ده. په دې وروستیو کې روسیې له طالبانو غوښتنه کړې وه چې افغانستان کې د ټول شموله ادارې په جوړولو سره د پایدار امنیت د تامینولو لپاره اقدام وکړي. د سیاسي چارو کارپوه غلام حسین ناصری وایي طالبان د نړیوالو له لوري د رسمیت پیژندنې لپاره باید د یو ملي او ټول ګډونه حکومت جوړولو ته ژمن واوسي چې تر ټولو مهم یې د سیاسي ګوندونو په ګډون د ټاکنو ترسره کول دي. دا په داسې حال کې دي چې طالبان د دغو اقداماتو په ضرورت باور نه لري او تاکید کوي چې د طالبانو حکومت ټول شموله دی او په دې زمینه کې هیڅ ډول بحث ته غاړه نه ږدي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازیتوب د کرسۍ د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو د حکومت غوښتنې سره مخالفت ښودنه کوي چې د نړۍ هیوادونه د طالبانو د واکمنۍ له طریقې سره مخالفه دي او په دې ډول سره د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته تیار نه دي. دا په دې معنی ده چې د ملګرو ملتونو له نظره په افغانستان کې د طالبانو حکومت د یو کال په تیریدو سره د افغان خاریزو حقوق او په ځانګړې توګه د ښځو او جنکو حقوق نه دي تامین کړي او د سیاسي بهیرونو د پام وړ برخه له دې هیواده بهر میشت او د طالبانو له حکومت سره مخالفه ده. طالبان باید د ملګرو ملتونو دغه مخالفت ته د یو جدي خبرداري په توګه وګوري او د خپل واکمنې په لارو چارو او سیاستونو کې په بیا کتنې سره د نړیوالو توجه ځان ته جلب کړي. تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د تاریخ پاڼه ته وښیو.
تاریخ پاڼه ډیرو عزتمنو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیکه پیرزوینې ومنه عزیزانو اوسم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د اتبار برازیا یک شنبه د 1401 هجری لمریز کال د لندۍ د میاشتې 28 نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د جمادی الاول یا دریمې خور د میاشتې له درویشتمې او د 2022 میلادي کال د دسمبر د میاشتې له 13 نیټې سره سمون خوري. یو سل اته کاله مخکې د 1914 میلادي کال د دسمبر د میاشتې په 13 نیټه انګلستان په رسمي توګه مصر خپل مستعمره کړه. د ویلو ده چې د لومړنۍ نړیوالې جګړې په بهیر کې عثماني دولت د انګلستان له مخالفو دولتونو یعنی جرمني او اتریش سره متحد شو. انګلستان هم له دې عمل سره د مقابلې په موخه مصر چې تر هغه مهاله پورې پر عثماني دولت پورې تړلی و ونیوه او تر خپل ښکېلاک لاندې راوست. خو د انګلستان له ښکېلاک سره د مصر د خلکو له مبارزو وروسته دغه هیواد په 1922 میلادي کال کې خپل خپلواکي اعلان کړه او اوس هم په جمهوري نظام سره اداره کیږي. پنځه اتیا کاله پخوا د 1913 میلادي کال د دسمبر په 13 نیټه یو جرمن کیمیا پو اوتو هان لخوا د اټوم د هستې په ماتولو سره د اټوم زمانه پیل شوه. دغه جرمن کیمیا پو په 1909 میلادي کال کې په فرانکفورت کې وزیږیدلی وو او خپلو زده کړو ته یې د کیمیا په څانګه کې د ډاکټرۍ تر درجې پورې دوام ورکړ او له هغه وروسته د فزیک علم په برخه کې پراخې ازموینې او مطالعې په کولو سره په دغه څانګه کې مشغولیت درلود. اوتوهان له خپلو ازموینو او تحقیقاتو وروسته په همداسې ورځ د یورانیوم د اټوم هستې پر ماتولو بریالی شو. دغه عمل د ستر انرژۍ د ازادېدو له عمل شو او دغه انرژي وروسته په اټومي بمونو او ریکټورونو کې وکارول شوه. هان په 1944 میلادي کال کې د کیمیا په برخه کې د نوبل جایزه هم وګټله او په 1968 میلادي کال کې مړ شو. یو 50 کال په خوا د 1350 هجری لمریز کال د لندۍ د میاشتې په 28 نیټه یو پوه پریزګار ایرانی عارف او مبارز عالم آیت الله محمد تقی عملی وفات شو. هغه په 1268 هجری لمریز کال کې د تهران په یوې فاضل کورنۍ کې زیږیدلی و. هغه اسلامي مقدماتي درسونه له خپل پلار څخه چې په خپله د خپل وخت یو نامتو عالم او حکیم و زده کړل او وروسته یې له نورو استادانو څخه د دیني درسونو زده کولو ته هم مخه کړه آیت الله عاملی په 1400 هجری لمریز کال کې نجف اشرف ته ولاړ او هلته یې تر 1400 کالو پورې د علم او عرفان له بزرګانو څخه استفاده وکړه. هغه تهران ته لراستنېده او وروسته په تدریس او د کتاب په تالیف بوخت شو. د دغه نامتو فقیه په ټولو کتابونو کې کولای شو د اثبات توحید، اثبات صنایع از ماتریالیزم تا ایدالیزم او مصباح الهدى کتابونو ته اشاره وکړو. محمد تقی عاملی یو مبارز عالم او د باچا رژیم د ظلمونو په وړاندې غلی نک چنسته او بیل انصافی او سره اعتراض کاوه. په عین حال کې هغه یو زاهد او د ساده ژوند لرونکی او د شو اخلاقو خاوند بللی شو چې د سیر او سلوک اوچت پراونه یې تیر کړی دی. دری څلویښت کاله پخوا د 1450 هجری لمریز کال د لندۍ د میاشتې په 28 نیټه یو ایرانی روحانی مبارز او عالم ډاکټر محمد مفتح د کوژ فکرو او غړېدلیو ترهګرو لخوا په شهادت ورسېده. هغه په 1401 هجری لمریز کال کې زیږېدلی و او د مقدماتي درسونو په پای ته رسولو سره د قوم علمي حوزې ته ولاړ او په دغه دیني حوزه کې د تحصیل سره سره په تهران پوهنتون کې خپل پوهنتوني زده کړې ته هم دوام ورکړ او د فلسفې په څانګه کې ډاکټري واخیسته او وروسته هم په پوهنتون کې تدریس کاوه چې په څنګ کې د هغه وخت د پیلې باچا سره هم خپل مبارزې ته دوام ورکړ. شهید مفتح د اسلامي انقلاب په بهیر کې د ایران د مسلمانو خلکو سره یو ځای د شاه رژیم پر ضد په مبارزو کې په ټولو ډګرونو کې په فعاله توګه شتون درلود او د اسلامي انقلاب د بریالیتوب وروسته په تهران پوهنتون کې د هلاییت د پوهنځي مسؤلیت په غاړه واخیسته.
تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دینی حوزې او پوهنتون د وحدت د اعلانېدو د کلیزې په مناسبت یو ځانګړې وینا درته وړاندې کیږي. ورپسې هم ایران په 13 اونۍ کې نومې د ایران د 13 یوې اونۍ د مهمو پیښو او حالاتو د څېړنې 19 پروګرام اوریدل شي. هیله ده چې تر پای را سره ملو اوسئ.
حوزه او پوهنتون د فکر یواله
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو په دیشه بوکی ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیماب
د حوزه او پونتون د وحدت د کلیز په مناسبت ل زنګړی مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی. په دغه مطلب کې د شهید ډاکټر محمد مفتح د شهادت د کلیز په مناسبت په اسلامي جمهوریت نظام کې د حوزه او پوهنتون د وحدت د ځای کې مسله ارزو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
خوږو دوستانو، د ایران په اسلامي جمهوریت کې د لنډۍ یا قوس د میاشتې 28 نیټه د حوزه او پوهنتون د وحدت د ورځې په عنوان سره نومول شوې ده. درې څلوېښت کاله مخکې یعنی د 1450 هجري لمریز کال د لنډۍ د میاشتې په 28 نیټه آیت الله ډاکټر محمد مفتح چې د حضرت امام خمیني یو خاص ملګری او په اسلامي انقلاب کې یو غوره اغیز شیندونکی شخصیت و، د اسلامي انقلاب د مخالف او ترهګرو په لاس شهید شو. هغه چې د علمي حوزې یو نامتو روحاني او دینی چارو یو متخصص و، وتوانېده په پوهنتون کې په تر ټولو لوړه تعلیمي سویه کې په ایران کې د علمي او کلتوري تولیداتو د دوو مهمو مرکزونو په توګه د حوزې او پوهنتون یوه عیني بیلګه بلکې د لیتوګې په پنځولو کې هم د ایران په ټولنه کې د دغو دوو علمی او کلتوري مهمو مرکزونو په وحدت باور درلود، او اسلامي انقلاب یې د دغو دوو مهمو پرګنو او مرکزونو د پیوند یوه نتیجه وبله، او د ټولنې د ژغورنې او هوساینې لپاره یې د دغه وحدت او یووالي د دوام او ژوروالي په ضرورت ټینګار درلود. په دغه مطلب کې چې ستاسو خدمت وړاندې کیږي، د دې د آیډیا د هغو د اړخونو په اساس در سره غږیږو، نو ان شاء الله له موږ سره واوسئ.
عزیزانو، له تاریخي پلوه علمی حوزه په اسلامي نړۍ په تیر بیا په اهل تشیع کې یو اوږده مخینه لري. داسې چې په څلورمه هجري قمر پیړۍ کې د شیعیانو لومړنۍ ځانګړې علمی حوزه د شیخ طوسی په لاس د عراق په نجف اشرف خار کې جوړه شوه. البته پوهنتون یو مارچن او نوی ارګان حسابېږي. د پوهنتون ارګان له لویدیځ سره د ایرانۍ ټولنې د مشکلاتو پنځون کې تعامل له امله د ځینو عیني ضرورتونو په اساس او د داسې متخصص و انسانانو د ښوونې او روزنې په موخې سره چې له لویدیځ سره د صنعتي پوځي او اقتصادي درز د کمولو او په هیواد کې د پراختیا او پرمختګ پیټۍ په اوږدو کې پورته کړی شي رامسته شو. که څه هم د پوهنتون د تاسیس لومړنۍ ریښې د امیر کبیر د مشرۍ پړاو او د دارالفنون د تاسیس وخت ګرځي، خو د تهران پوهنتون یعنی د ایران لومړنۍ پوهنتون په 1414 هجري لمریز کال یعنی د 1940 میلادي کال کې تاسیس شو. له هغه مهاله تر دې دمه 80 کلونه تیریږي، او په دغه پړاو کې له دغه پوهنتونه او د هیواد له نورو پوهنتونونو ډیر زیات محصلین فارغ التحصیل شوي دي چې د هیواد د آبادونې پراختیا او نویوالي څرخې په حرکت اچولی دی. خو علمي حوزه له پیړیو پیړیو مخکې راهیسې د ځوانانو د تعلیم او تربیت او ښوونې دندې په غاړه درلودلې دي. علمي حوزه او دینی مکتبونه په هغو کلونو کې چې پوهنتون لا په ایران کې نه و تاسیس شوی، د ځوانانو د روزنې او ښوونې اصلي پیټې په اوږو کې درلود. که څه هم دغه ښوونې محدودې او دینی چارو ته ځانګړې وې، او په دوی کې ماډرن ښوونې او تعلیمات نه تر سترګو کېدل.
دوستانو، په ایران کې د وارداتي خونې او تعلیمی ارګان په توګه د پوهنتون په تاسیس سره او د استادانو او محصلینو پر تعلیمي نظام د حاکم غیر دینی لورنیونو سره په ټولنه کې دغه ذهنیت څوک څوک رامنځته شو چې پوهنتون او حوزه دوه مختلف ارګانونه بلکې متضاد دي، ځکه چې د پوهنتون وجودي اساس علم او تعقل او انسان باوري دی، او د حوزې ارګان د ایمان او تعبد او عبادت په اساس جوړ شوی دی. دغه ذهنیت د پوهنتون له تاسیس کابو دوه لسیزو څخه پر ټولنې واکمن و، خو د 1413 لمریزې لسیزې کې یعنی د 1950 لسیزې په وروستیو کلونو کې پوهنتون ته د مؤمنو او متدینو محصلینو په ورتلو سره او له هغو ماډرنو علمونو سره د حوزویانو په لا زیاتې بلتیا سره چې په پوهنتونونو کې تدریس کېده، سوکا سوکا د دوو ارګانونو مناسبت سره نږدې شو، او په دواړو علمی ارګانونو کې د همپالنې او پیوستون نښې نښانې رابرسېره شوې. په دې منځومیان کې په ایران کې د استبدادي فضا په پیاوړتیا سره او د واکمن سیاسي نظام په کرکتنې کې له حوزوي طلباو سره د پوهنتوني ځوانانو همپالنه او غږملتیا په چټکۍ سره دغه اړیکې له پراخو او ژورې کړې. د هیواد په سیاسي ډګر کې د حضرت امام خمینی ظهور او پوهنتون او له محصلینو په باب د هغه مثبت کړچار او د طلبه او محصل د دوو پرګنو د ملګرتیا او وحدت په ضرورت ټینګار پر ټولنې او علمي حوزو باندې د واکمن منفي ذهنیت مات کړ. لا بل پلوا د یو دینی مرچا او حوزوي عالم په وسیله د انقلابي سیاسي لیټوګو او نوو آیډیاو مطرح کړه په پوهنتونوالو کې چې پر ټولنې به واکمنی استبداد فضایي ډېرې نیوکې درلودې، د دوی لپاره یو پیاوړی مرکز برابر کړ. حضرت امام خمینی په دې ښه پوهېده چې د هیواد د نجات او پر واکمن سیاسي استبداد د غلبې او د ولس د سیاسي بسیج او غونډېدا یواځینۍ لاره د حوزې او پوهنتون وحدت دی، او د مبارزې له همغه پیله یې پر دغه مهم ټینګار کاوه.
آیت الله ډاکټر محمد مفتح د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه یو غوره او نامتو شاګرد و چې د امام خمینی د دغه ایډیا د پوره کوونکو زیرې شو. هغه وتوانید چې په علمي حوزه او پوهنتون کې په زده کړو سره د حوزه او پوهنتون د وحدت یو آیینی بیلګه وړاندې کړي او د خپل ژوند په اوږدو کې دغه ایډیا عملي کړي. هغه په دې اند و چې پوهنتونوال د اسلامي علومو په زده کولو او په ځان او محصلینو کې د زهد او تقوا د روحیې په رامنځته کولو سره د هیواد د راتلونکي لپاره یو ژمن نسل روزلی شي، او حوزویان یا روحانیون هم د نړۍ د ورځې له پوهې څخه استفاده کولی شي، او یا په پوهنتونونو کې له ماډرن علومو څخه په استفادې سره د اسلامي معارفو د تبلیغ په لاره کې د تیر په نسبت لا ښه ګامونه پورته کولی شي. هغه د جماعت او پوهنتون د وحدت په عنوان سره په یو مقاله کې چې په 1918 میلادي کال کې د مکتب اسلام په خپرونه کې چاپ شوه، د حوزې او پوهنتون د وحدت د په وجودي ضرورت په ټینګار سره ویلي کړ. که د روحاني او پوهنتوني دوو پرګنو کې کوم اختلاف رامنځته شي او روڼندې پرګرې د ځان لپاره کومه لاره وړاندې کړه او مذهبي پرګنه بله لاره، نو همدا د شاتګ او ناکامۍ لومړنۍ مرحله ده. د غایډه د اسلامي انقلاب د بریالیتوب یو اصلي چورلیز او د انقلاب د بریالیتوب یو راز و. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د مبارزې په کلونو کې تل د غلیتوګ پر تحقق ټینګار کاوه، او تل حوزویانو ته ټینګار کاوه باید له پوهنتونوالو سره خپل ارتباط پیاوړی کړي، او متقابل هم له پوهنتونوالو او پوهنتونونو هم غوښتل له حوزې سره نږدې شي او یو شان لیتوګ دی ولري او په یو ځای په یو لار کې پر مخ لاړ شي. دوی د حوزوي او پوهنتون وحدت د اسلامي انقلاب یو مهمه بریا وبلله، او وی فرمایل زه تر ټولو ستره بریا د علمي حوزو او پوهنتونونو ترمنځ پلا پخلا کېده ګڼم. در وخت امام دغه نظریه یوازې د اسلامي انقلاب په بریالیتوب کې د دغو دوو ارګانونو د اغیز شیندون کې رول ناظره نه وه، بلکې په راتلونکي کې د ټولنې د غوړېدا او د اسلامي انقلاب د ارمانونو پر دوام هم ناظره وه.
اسلامي انقلاب له بری په ورسته کلونو کې د پوهنتون او حوزې د وحدت موضوع او کمیت او کیفیت او هم د هیواد پر راتلونکي کې د دوی رول د دواړو لورو په فکری ټولنو کې یو مهمه موضوع وه. یوه ډله په دې اندوا چې د حوزې او پوهنتون وحدت په یو بل کې د دواړو ارګانونو د یو ځای کېدل لازمه ده، او له دغه اقدام پرته به وحدت په اوږدې مودې او حقیقي معنا کې تحقق ونه مومي. دغه میکانیکی لیتوګ په ټولنه کې زیات مقام ونه موند. دوهمه لیتوګه په دې اندوا چې د حوزې او پوهنتون له وحدت د حضرت امام خمینی مقصد میکانیکی وحدت نه، بلکې د هیواد د پرمختګ او ترقی لپاره د زمینې جوړونې او د ټولنیز انسجام او د علومو لورنیونې لپاره په مخو او همپالنو کې وحدت دی. او میکانیکی وحدت به نه یوازې کوم کارندوالی ونه لري بلکې د ډیرو مشکلاتو سبب هم شي. په همدې اساس د ایران د اسلامي جمهوری نظام د حیات په پړاو کې د پوهنتون او حوزې دوه ارګانونه په ملګرتیا او تعامل سره له فزیکي او اصلي یو ځای کې دا په لور له حرکته ډډه وکړه. په دې منځومیان کې په پوهنتونونو کې د استادانو او محصلینو او هم په علمي حوزې کې د روڼ اندو طلبو رول د دغو دواړو ارګانونو د همپالنې او یو زړتوب رامنځته کولو کې ډیر اغېزشیندونکی و. د آیت الله شهید متحری، آیت الله مفتح او آیت الله محمد حسین بهشتي په څیر لوی شخصیتونه د دغې بیلګې ارزښتمن شخصیتونه او نمونې دي چې له بده مرغه د اسلامي انقلاب په هماغو لومړنیو کلونو کې د هغو ترهګرو په لاس چې د دغه شان نسل په زیاتېدا اندېښمن و شهیدان شول. یو داسې نسل چې مخکینی او مارډن علم او پوهه یې په خپل لیتوګي او چلند کې نغښتې وه. د دغو لویانو په شهادت سره نه یوازې د دغې لارې حرکت ونه درېده بلکې د اسلامي انقلاب د برکت په سیوري کې د هغو غوره او ګران بیه میراث دوام وموند او په هیواد کې د حوزې او پوهنتون د وحدت د مستاق په توګه لا نوي متفکران پیدا شول.
عزیزانو، یو هغه تر ټولو نوی څیره او شخصیت چې وتوانید په وروستیو دوو لسیزو کې د پوهنتون او حوزې د وحدت په حقیقي بیلګې بدل شي، خدای بخښلی ډاکټر داود فریحي و. هغه چې د دینی علومو په حوزې کې پر زده کړې سربیره د تهران په پوهنتون کې هم په سیاسي علومو کې PhD ترلاسه کړې وه. کابو دوی لسیزې مخکې د روحانیت په لباس سره د تهران پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو د پوهنځي د علمي پلاوي غړی شو. هغه وتوانېدله چې د دینی پوهې او حوزوي سنت څخه په استفادې سره د یوې سترې او لوی خزانه په توګه او هم د یو پیاوړي معرفتي ارګان په توګه په پوهنتوني او د ماډرنو علومو په بلوغ په تیره بیا د اسلام او تشیع د سیاسي لیتوګې په سنت او دود کې مخ په وړاندې اغېزشیندونکي ګامونه پورته کړي. هغه وتوانېد د دین او دیموکراسۍ د سازګارۍ فکر او فلسفي اساس نظریاتي کړي او له واکمن سیاسي استبداده د ډیرو اسلامي ټولنو د وتلو لپاره لاره برابره کړي. هغه په یو وخت د دینی فرهنګ زیرمو او کریډیټونو او خوندیتوب په ساتلو سره دا ټول د نویو نظریاتو په چوکاټ کې راوستل او آزاد تفکر لرونکي کرکتونکي او د غراز د نیوکه منونکي شخصیتونو په وړاندې کول سره وتوانید ټولنې ته د پوهنتون حوزې د لمحاسباتو څخه یو عملی بیلګه وړاندې کړي. هغه له دې پرته چې د حوزې او پوهنتون د وحدت په باب شور ماشور او ډنډورې ووهي او له دې پرته چې دغه ایدیات له سیاسي او د ورځې له مسلو سره غوټه ورکړي، په خپل د حوزې او پوهنتون د وحدت په حقیقي ځلا بدل شو او وی خودله چې په حوزې او پوهنتون کې د خمینی بچیان هم هغه راز د هغې لارې ته دوام ورکوي او د ډاکټر مفتح په شان د شهیدانو له وینو څخه په هیواد کې د حوزې او پوهنتون د وحدت دفاع کوونکي او جارچي طلبه او محصلین روزل شوي دي. ډیر افسوس کوو چې کالو دوه کاله مخکې د ډاکټر فریحي د وجود له نعمته د منحوس کورونایي ویروس په خاطر محروم شو. یاد او خاطره تل ژوندې وي.
پوهنتون د یووالي او همپالنې د ملي ورځې په مناسبت د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.
ایران په تیره اونۍ کې
د تهران رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو خې چارې اوز امان الله زمانی لخپل همکارې
فاطمه سره
د تاسو خدمت ته حاضر شوی یو. ایران په تیره اونۍ کې پروګرام درته وړاندې کړو، هیله ده چې دا اوریدو فرصت ولرئ. په دغه پروګرام کې به په تیره اونۍ کې د ایران تر ټولو مهم خبری پیښو ته یوه کتنه وکړو.
د اسلامی ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی ویل د ایران د خلکو په بصیرت سره په وروستۍ دسیسې کې د دښمن محاسبه د تیرو فتنو په شان غلطه ثابته شوه. هغه په تیر جمعې ورځ زیاته کړه د دې خبرې له چې دښمن له خپلو ټولو فتنو او دسیسو سره سره په ایران تیری نشي کولای، په بیلابیلو سیاسي او ټولنیزو ډګرونو کې د خلکو شتون دی. د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی په دې خبرې سره چې د لویدیځو رسنیو د رسمي شمیرنو پر اساس هر کال سلګونه میرمنې د امریکا د پولیسو لخوا وژل کیږي وویل امریکا او دغې همتړونه هیوادونه نشي کولای د هغوی بشري حقوق چې د هغوی د خلاف ورزي کولو ښکاره بیلګه ده د یمن او د فلسطین د بیګناه خلکو د حقوقو تر پښو لاندې کیدل دي پلویتوب وکړي. د ایران ولسمشر د غراس په دې خبرې سره چې داعش ترهګره ډله لویدیځو هیوادونو جوړه کړې ده وویل د اسلامي ایران د خلکو لخوا مړه دي. امریکا د ویلو علت د ایران په جنوب کې د شیراز د شاهي چراغ د سپېڅلي زیارت د ترهګر جنایت په شمول د ایران د بیګناه او خلکو په وژلو او ترهګرو جنایتونو کې د واشنگټن لاس درلودل دي.
قدرمن اوریدونکو، د ایران د بندنیو چارو وزارت د اروپایي اتحادیې اقداماتو او دښمنانه دریځونو ته د سخت غبرګون په ترڅ کې ډاګینه کړه د هغو فضا جوړونو چې له ایران څخه د هیوادونو او د خلکو د ویرولو لپاره ترسره کیږي، د نه بندېدا په بڼه کې د متقابلو ګټو د پرمخ بیولو لپاره فرصتونه به ډیر زیات اغېزمن شي. د ایران د خارجه وزارت په تیرې پنجشنبې ورځ د ایران په هکله د اروپا د ځینو حکومتونو د غلیمانه دریځونو او د اروپایي اتحادیې د خارجه وزیرانو د شورا نظرونو ته په غبرګون کې په یوې بیانې کې ولیکل، په ایران اسلامي جمهوریت کې تل د ملت د هر وګړي او د ښځو د حقونو احترام شوی دی او انساني حقونو ته د احترام او د حقونو د برابرۍ او زده کړې ته د ښځو د لاسرسۍ د حق په شان ډیرو زمینو کې د ایران اسلامي جمهوریت یو مخکښ هیواد دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دغه بیانې کې له بشري حقونو څخه چې د امریکا او د ځینو اروپایي هیوادونو د سیاسي ګټو د پرمخ بیولو لپاره په یو آواز بدل شوی دی، د هر ډول آوازې او د خپلې خوښې وړ استفادې د ردولو په ترڅ کې وویل د همتړونو هیوادونو پر وړاندې د دغو هیوادونو دواګونه او ناوړه معیارونه او دغه راز د فلسطین نیواکي ټاټوبې چې په تر ټولو بد ممکن ډول د بشري حقونو د خلاف ورزي کتونکې دي د سیاسي ګټو پر وړاندې د انساني حقونو د قربانۍ کېدو ښکاره بیلګه ده. د ایران د خارجه وزارت په بیانیه کې اټومي تړون ته هم اشاره شوې ده او ویل شوی د ایران اسلامي جمهوریت هدف دا یوازې پایدارتوب او باثباتوب لرونکې موافقې لاسلیک کول دي او ایران د خبرو اترو نتیجې ته رسیدا ته تیار دی. همدا اوس مقابل لوری چې په غلطو محاسبو او د غیر حقیقي سیاستونو په غوره کولو سره لالهنده شوی دی. د ایران د بندنیو چارو وزارت په بیانې کې د اټومي انرژي له نړیوال اژانس سره د ایران ملګرتیا په اشاره سره لویدیځو هیوادونو ته سپارښتنه شوې ده چې له سیاسي کارونو په ډډه کولو سره د اټومي انرژي د نړیوال اژانس او د ایران ترمنځ د فنی ملګرتیا فضا خرابه نه کړي. د ایران د خارجه وزارت د بیانې په دوام کې د دغه موضوع په یادونې سره چې ایران د اوکراین په جنگ کې د استفادې لپاره هیڅ لوري ته بی پیلوټ الوتکې ندی ورکړې وویل د اوکراین په کړکیچ کې د ایران د اسلامي جمهوریت
اصولی دریز له سیاسي لارو چارو د دښمنۍ د ختمولو ضرورت دی.
ډیر عزتمن اوریدونکو، د ایران اسلامي جمهوریت او چین د ګډې پانګونې او د تجارت د اسانتیاو لپاره شپاړس بانکي او مالي موافقې لاسلیک کړې. د چین د بانکونو او د مالي تعمیل له چارواکو سره د ایران د مرکزي بانک د مالي پلاوي په ګډې غونډې کې چې په تېره دوشنبه ورځ وشوه، دواړو لورو د متقابلو ملګرتیا او په پراختیا د ګډو بانکي او د مالي سازوکارونو په پیاوړتیا، د اقتصادي اړیکو په پراختیا او لوړتیا او د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ. د ایران او د چین د جامع او ملګرتیا او غونډه هم په تیر سه شنبه ورځ د اسلامي ایران د ولسمشر د لومړي مرستیال او د چین د لومړي وزیر د مرستیال په ګډون سره په تهران کې وشوه.
قدرمن اوریدونکو، د ایران له یوش کلونو د کم لرونکو د ګونګیانو فوټسال ټیم د مالیزیا د فوټسال د نړیوال کپ د سیالیو اتل شو. د ایران د ګونګیانو د فوټسال ملي ټیم په مالیزیا کې له یو ویشت کلونو د کم عمر لرونکو ګونګیانو د فوټسال د نړیوال کپ د لومړي پړاو په فینال کې په تیر جمعې ورځ له قزاقستان سره سیالي وکړه او د صفر په مقابل کې په یو ګول سره یې د قزاقستان ټیم ته ماتې ورکړه. او ایران له یو ویشت کلونو د کم عمر لرونکو د ګونګیانو د فوټسال لوبې د نړیوال کپ اتل شو.
د ایران د بهرنی او چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د اقتصادي ملګرتیا د پراختیا مؤسسه اکو د دیرشمې کلیزې د لمانځلو په دستورو کې ډاګینه کړه. اکو مؤسسه د ایران د اسلامي جمهوریت لپاره ځانګړی اهمیت لري او تهران په اکو مؤسسه کې د پیوستن د بهیرونو د پیاوړي کولو لپاره له هر فرصت استفاده کوي. د اقتصادي ملګرتیا د پراختیا مؤسسه د دریمې کلیزې د لمانځلو مراسم په تیر یک شنبه ورځ په تهران کې د ایران د خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان او د یکو مؤسسې د سرمنشي او د هیوادونو د یو شمیر سفیرانو او چارواکو په ګډون سره تر سره شوه. د ایران د بهرنی او چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په دغو دستورو کې وویل له آسیایي هیوادونو د سیمې له هیوادونو او له ګاونډیانو سره د اقتصادي ملګرتیا او پراختیا او ژورتیا د ایران د اسلامي جمهوریت د حکومت اقتصادی ډیپلوماسۍ په لومړی توبونو کې شامل دي. حسین امیر عبداللهیان ویل د یکو مؤسسې په شان څو اړخیزه او سیمه ییز مؤسسې په دغه ستراتیژۍ کې له مهم مقام څخه برخوري دي او د سیمې د اقتصادي پراختیا لپاره د اسانتیا د رامنځته کولو او دوه اړخیزو ملګرتیا او د چټکتیا د ورکوونکي په توګه د دغه مؤسسو د رول او پیاوړتیا د ایران د اسلامي جمهوریت د توجه او د بندون ور چاره ده.
درنو قدرمن اوریدونکو، د ایران د اسلامي جمهوریت دفاع وزیر برید جنرال محمد رضا اشتیانی د اوکراین او د ایران د کارپیشاندو د غونډې په حق له ویل. د اوکراین لوري په دغه فني غونډې کې د ایران له بې پیلوټ الوتکو د استفادې په حق له هیڅ سند وړاندې نه کړ. په تیرو څو اونیو کې د امریکا او د اروپایي هیوادونو چارواکو چې په خپله یې له روسیې سره د جنګ لپاره اوکراین ته د میلیاردونو ډالرو په ارزښت وسلې استولې دي ادعا کړې ده. ایران د اوکراین پر ضد جنگ کې د استفادې لپاره روسیې ته بې پیلوټ الوتکې استولې دي. د اوکراین په جنگ کې د ایران له بې پیلوټ الوتکو د استفادې په حق له د امریکا او د اروپایي هیوادونو له ادعا وروسته ایران د اوکراین له چارواکو سره د کار پیژاندو په سویه د ګډې غونډې د ترسره کېدا غوښتنه وکړه چې په دغو ادعاګانو کې غوره وکړي. د ایران دفاع وزیر برید جنرال محمد رضا اشتیانی د اوکراین او د ایران د اسلامي جمهوریت د کار پیژاندو د غونډې د ترسره کېدا په توضیح کې وویل، د اوکراین چارواکو د کار پیژاندو په دغه فني غونډه کې له اوکراین سره په جنگ کې د ایران له بې پیلوټ الوتکو د استفادې په حق له هیڅ ثبوت او سند وړاندې نه کړ. د ایران دفاع وزیر برید جنرال محمد رضا اشتیانی زیاته کړه دغه موضوع مهمه او د تعقیبولو وړ نه ده، ځکه چې ډېری خبرې د بی اساسه او د بی بنسټه څرګندونو او اوازو پر اساس مطرح شوې دي. هغه په ډاګه کړه د ایران د اسلامي جمهوریت او د روسیې پوځي ملګرتیاو له تیر وخت راهیسې دوام لري، خو د اوکراین په جنګ کې د ایران د بی پیلوټه الوتکو د استفادې لپاره هیڅ ملګرتیا نه ده شوې.
او د ایران د حکومت ویاند علی بهادوری جهرومی په تیر چهارشنبه شپه په ټویټر پیغام کې د ملګرو ملتونو د ښځو د مقام په کمیسیون کې د ایران د اسلامي جمهوریت د غړیتوب لغوه کېدا ته په غبرګون کې امریکا د دغه اقدام بنسټګر وبلله او ویل د نړۍ د زندانی ښځو دریمه برخه په امریکا کې ده او هغوی په زندانونو کې بندیان دي. د ایران د حکومت ویاند علی بهادوری جهرومی په امریکا کې د ښځو د حقوقو زیات خلاف ورزی ته په اشاره سره وویل له 2015 میلادي کال څخه تر اوسه کابو 250 ښځې د امریکا د پولیسو په زور زیاتی او وهلو سره له محاکمه کېده پرته په واټونو کې وژل شوې دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران د نمایندګۍ سلاکار هم د ښځو د مقام په کمیسیون کې د ایران د اسلامي جمهوریت د غړیتوب په ختمولو کې د ملګرو ملتونو د اقتصادي او د ټولنیز شورا یعنی د ایکو سوک په غونډه کې د امریکا غیر قانوني اقدام ته په اشاره سره وویل امریکا په ملګرو ملتونو کې خپل اصلي څیره ننداړې ته وړاندې وکړه. په ملګرو ملتونو کې د ایران د نمایندګۍ سلاکار په دې خبرې سره چې دا لومړی ځل نه دی چې امریکا د ملګرو ملتونو نظام او څو اړخیز پالنه کمزوري کوي، یو بل تاواني اقدام چې خودنه کوي امریکا په کوم ډول د څو اړخیز پالنې پر ضد اقدام کوي، له اټومي تړون څخه د امریکا غیر قانوني وتل دي.
د تهران رادیو ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، ایران په تیره اونۍ کې پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. نو له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او منګری شه. Thank you.